این مجله خبری ما در همینجا به پایان میرسد، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدین.
دیر منن استاد سخه سطر پرو خبردون کتا از مال خواه سلام. اوری چې د افغان حکومت چارواکو په چابهار بندر کې د نوې جوړې سوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. نن دوشنبه ده، د لندې قوس 14 د دسمبر میاشتې 4 په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. ولسي جرګه به نن د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رایه اخیستنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر وځي. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیئت او غړو سره په ارګ کې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلی غنی ونه ویل چې دغه کنفرانس به کله جوړیږي، خو وی ویل چې په دې برخه کې په ګډه پر چمتووالي کار کوي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه، متحده امارات د اول عربي هیواد په توګه د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستې ته تیار دی، او په افغانستان کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غنی وویل د افغانانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول بدل شوی. تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول داسې جوړ شوی چې که خدای کول زموږ د ستر ملت اوږدمهالې غوښتنې چې ډېرې قربانۍ یې ورته ورکړي د عملي کېدو په حال کې دي. څرنګه چې د افغانستان دښمنان او بدغوښتونکي غواړي دا فرصت تباه سي، په هماغه اندازه ګډ دریز اقدام او هوډ په کار دی. د افغانستان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل ټاپي پروژه به په 3 میاشتو کې د افغانستان خاورې ته داخله سي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان په ولسي جرګه کې به نن دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رایه اخیستنه کیږي. ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ د شنبې پر ورځ پیل شوه. په اوله ورځ د دفاع، کورنیو چارو، قانونو، پټرولیم، کار، ټولنیزو چارو او ترانسپورت وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. 12 کاندید وزیران تیره اونۍ د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش لخوا ولسي جرګې ته معرفي سول. په دایکنډي کې د ښځو چارو ریاست وایي سږ کال په دې ولایت کې د ښځو پر ضد تشدد په بې ساري ډول زیات شوی. د دایکنډي د ښځو چارو رئیس زاکیه رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 6 میاشتو کې د تیر کال په نسبت د ښځو پر ضد د تشدد تقریبا 2 برابره زیاتې پیښې دوی ثبت کړي. موږ تیر کال 144 پیښې په ټول کال کې ثبت کړې وې، خو سږ کال یوازې په لومړیو 6 میاشتو کې 212 پیښې ثبت شوې چې د پام وړ زیاتوالی څرګندوي. د دایکنډي د ښځو چارو رئیس وویل چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو کمه پوهه، د تعلیمي امکاناتو کموالی، فقر او ټولنیز محدودیتونه د ښځو پر ضد د تشدد د زیاتېدو اساسي علتونه دي. خو په دې ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ښځو پر ضد د تشدد اندازه تر هغو زیاته ده چې د ښځو چارو ریاست یې یادونه کوي. په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس نن له پاکستاني مشرانو سره وګوري. دا په داسل کې ده چې واشنگتن شکایتونه کړي اسلام آباد د خپلو سرحداتو په اوږدو کې د افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. د امریکا دفاع وزیر هڅه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه غښتلې سي. د امریکا دفاع وزیر پرون اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې په منځني ختیځ کې له امریکایي متحدانو سره د خبرو په لړ کې وویل له پاکستاني رهبرانو څخه یې اورېدلي چې دوی د تروریزم ملاتړ نه کوي. جیم ماتیس وویل تمه لري چې دا مسأله د دوی په پالیسیو کې منعکسه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر ولاړ سي. تر دې اعلان مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې سپینه ماڼۍ د بهرنیو چارو وزیر د لرې کېدو پلان لري. ریکس ټیلرسن به د 3 شنبې او 5 شنبې په ورځو په بروکسل او ویانا کې د ناټو، اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې ټیلرسن د اتریش پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاباروف سره د خبرو لپاره وګوري. ټیلرسن اروپا ته تر روانېدو مخکې ټینګار وکړ چې واشنگټن د اروپا له امنیت سره په داسې حال کې چې د هغه په وینا روسیه له تشدده ډک کارونه کوي د همکاري تعهد لري. په وروستیو کې یو شمېر امریکایي رسنیو وویل چې سپین ماڼۍ غواړي چې ریکس ټیلرسن له کاره لرې کړي او پر ځای یې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو وزیر وټاکي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا راپورونه غلط بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې تر هغې وروسته چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څیړنیز پلاوي د یوه غړي د برطرفي په اړه راپورونه خپاره سوي وه پر ټویټر ولیکلې. ټرمپ پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل، اف بی آی په تاریخ کې تر بل هر وخت بد شهرت موندلی. ولسمشر ټرمپ ادعا کوي چې د ټاکنیز کمپاین کارکوونکو یې له روسیې سره روابط نه درلودل او د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه بری د روسیې د مداخلې په اړه له خپرو شویو راپورونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو ور بیا پر ټویټر رد کړ چې د اف بی آی له پخواني مشر جیمز کومی غوښتنه کړې وه چې د هغه د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه څېړنې بندې کړي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د خپلو اړیکو د پټولو په تور له دندې لري سو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې سوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ.
د افغانستان، هند او ایران د هېوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. دا دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی شو، هم واردات په اسانه باندې کولی شو.
دا هم اوري چې د امن نظم په خوانی قومندان په اته کاله او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم سو. د امریکا ولسمشر وایي چې د هغه هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. په یو مفصل راپور کې په سوریه او یمن کې د جنگیدونکو افغانانو پر وضعیت مفصل راپور خپرو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې سوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل چې په دې اړه په جوړو سوو مراسمو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ګډون کړی و. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او په سیمه کې د وارداتو او صادراتو د زیاتېدو لپاره یې مهم پرمختګ وبلل. د چابهار بندر پر نوې پرانیستل شوې برخه $1 میلیارډ لګېدلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په ځانګړو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې دا بندر به له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ترانزیت په لوی مرکز بدل شي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت او فتح حاصل اول امام دا وشي افغانستان په یو هیواد او په یو لاره پورې تړلی و نه اوسي. د تجارت، صادراتو، وارداتو په برخه کې متعددې لارې پرانیزي. بالاخره د افغانستان، هند او ایران د هیوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. دا دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی سو، هم واردات په اسانه باندې کولی سو.
مینپال زیاته کړې چې د افغانستان حکومت د چابهار بندر له لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم د سوداګریزو او ترانزیتي روابطو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ وکړي. د چابهار پر بندر د هند حکومت چې غواړي د افغانستان او مرکزی اسیا مارکیټونو ته لار پیدا کړي لږ تر لږه $1.5 میلیون پانګونه کړې ده. د ایران چابهار بندر د عمان پر خلیج جوړ شوی او د پاکستان له ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړېږي انرژي په کم واټن کې پروت دی. چابهار د هند سمندر ته د ایران تر ټولو نږدې لار ده او تهران هیله لري چې په دې ډول به د پاکستان پر ګوادر بندر هم مخکې شي. د افغانستان حکومت هم هیله څرګنده کړي چې د چابهار بندر فعالیت به د پاکستان پر ګوادر بندر د افغان سوداګرو اتکا کم کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه پاکستان تل واګی لاري زموږ د صادراتو وارداتو په وړاندې باندې خندونه ایجادول. نو بالاخره د افغانستان حکومت چابهار ته مخه کړله چې دا هم اسانه لاره ده او هم ارزانه لاره ده.
پر چابهار بندر افغانستان ته د هند مرستو لومړی کاروان د اکتوبر په میاشت کې تر نیمروزه را ورسید. د چابهار بندر د نوی برخه له جوړیدو سره د هغه بندر د کارګو ظرفیت درې برابر لوړ شوی دی. مخکې د بندر د 2.5 میلیون ټنه تجارتي موادو د لیږد را لیږد او ذخیره توان درلود، خو تر دې وروسته د 8.5 میلیون ټن موادو د تبادله لپاره تیار دی. د دې بندر د جوړولو کار د ختم الانبیا شرکت ته سپارل شوی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک پوری اړه لري. د دې ترڅنګ یو شمېر کوچنیو قراردادیانو ته کارونه ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې د دې ستر بندر د پراختیا چارې به په نورو 14 کلونو کې بشپړې شي. د څارونکو په وینا چابهار بندر د سیمې د تجارت لپاره د پاکستان ګوادر بندر اهمیت کمولای شي، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون وویل چې چابهار به د سیمې د هیوادونو ترمنځ ش شراکت او اتحاد پیدا کړي.
د اداري فساد درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د امنظم په خوانی قومندان زمرای پایکان په اته کاله او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. پر شغلی پایکان دا تور دی چې د خپل دندې څخه ناوړه استفاده کړې ده. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د کابل ولایت د یو تن اوسیدونکي سهراب نظامی د قتل دوسیه د اداري فساد درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې په یولنی جلسه کې وسیړل شو. د دغه قضیه موظف سرنوالي دا وکړه چې سهراب نظامی د زمری پیکان د زوی مختار لخوا په قتل رسیدل او خاغلی پیکان په دغه قتل کې د امن او نظامی وسایط او امکانات خپل زوی ته ورکړي. موظف سرنوال په زمری پیکان لا دې عمل هم دا وکړه چې خپل زوی په غیر قانوني توګه د امن او نظامی په قومندانۍ کې مقرر کړي. په پای کې د اداري فساد درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقه منیب د محکمې پریکړه داسې بیان کړه:
زمرای پیکان ورن مامور جان وکیل غایب به شما محترم.
زمرای پیکان د مامور جان زوی چې ستاسو نظیر رضایی غایب موکل دی، د جزا د قانون د 23 ماده په اساس په اته کال او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم شو او د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور کې د کافي معلوماتو او دلایلو د نه موجودیت له امله د جزا د روم قانون او د جزایی اجراتو د پنځم قانون په اساس بری اول سم اعلان شو. په دغه علنی محکمه کې د نظم امین نه تنه نور منسوبین هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرلو تورنول دوسی وسړل شو او لدې ډلې یو تن تورن عبدالرقیب ته د کافی دلایلو د نه موجودیت لکبل برات ورکړل شو. خو په قضیه کې خکیل میر جمال چې د یو را د موټر په غلا د اسنادو په تصویر او په موټر باندې د جالي پلیټ په لګولو تورن وو، په وکاله نه همیاشتې احمد مسعود چې په خپل سری دند پرېخي وو په یو کال شپږ میاشتې او احمد خالد چې په وخت سره د قتل په اړه معلومات نو ورکړي په یو کال او یو نیم میاشتې بند محکوم شول. داشن ادم خان، زیو رحمان، منصور خان سعید او دلغه هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرو ترنول په اتا تکاله بند محکوم شول. د مقتول رور امید نظامی وای ورور نږدې یو کال وړاندې په قتل رسیدل چې د نظم امید پولیسو په خانه قومندان زمری پیکان پکې لاس لري، خو محکمه د زمری پیکان د زوی مختار او نورو جرمی شریکانو د نیولو حکم وکړ. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چې لا تیر یو کال رئیس جوړ شوی، یو شمېر حکومتي چارواکي له خپلو دندو نه د ناوړې استفادې او نورو غیر قانوني کړنو په جرم په جزا محکوم کړي دي. دغه محکمې څه موده وړاندې د میدان وردګو د امنیت پخوانی قومندان خلیل اندرابي د اداري فساد په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو ښاغلی اندرابي او پیکان لا د امنیتي ارګانونو په توقیف کې نه دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مصباح دا سی وایي:
اگر یعنی قضیه به یک شخص عادی باشه، شخص
که دغه قضیه د یو عادی کس وای نو هغه به اوس بندي وای، ځکه اته کله بند ډیر اوږد دی او دغه بند د جنایت په جرم کې حسابېږي، او که جرم جنایت وي نو دا ډیر مهم دی او سرنوال باید یو شان عمل وکړي،
باید په شکل یکسان عمل وکړي.
خغل مسپا وای په هغه صورت کې چې افراد د ابتدایي محکمې لخوا په بند محکومې کې دوی د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره د درېمې محکمې تر پریکړې پورې له بند نه آزاد پاتې کېدای شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال پرون د ایډز په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې روان میلادي کال په افغانستان کې د ایډز 222 نورې پیښې ثبت شوې. تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ایچ آی وی ایډز د افغانستان لپاره وژونکي سونامي یادوي او د دغې ناروغۍ پر وړاندې په جدي مبارزه ټینګار کوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ له ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل، په 2018 میلادي کال کې په ایچ آی وی ایډز ویروس او ناروغۍ د اخته کسانو 222 پیښې ثبت شوې دي.
ارقام 2016 حدود
2014 میلادی کال کې نږدې 204 چې سخت کال یعنی په 2018 میلادی کال کې د غشمیر 222 پیخو تر رسیدلې ده. د 1909 یعنی د ایډز د لومړنۍ پیخو له ثبتېدو تر اوسه او د 1409 مخرب میاشتې تر وروستۍ پورې 2522 لامې روغتیا وزارت سره ثبت شوې دي.
نوموړي ویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% نارینه، 25% یې ښځې دي چې په دې کې بیا 45% ماشومان دي. په هیواد کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، بیکاري، اقتصادي ستونزې، ناامني، مهاجرتونه، پرانیستي سرحدونه او داسې نور د یادې ناروغۍ د پراخېدو عمده لاملونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په دغه هیواد کې په یاد ناروغۍ د اخته کسانو په باور د درملنې لپاره اسانتیاوې دلته په نشت حساب دي. په دغه ناروغۍ یو وخته ناروغ محمد ادریس عزیزي د یادې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ناوړه وضعیت کې دي او سږ کال په دغه ویروس اخته نږدې 8 کسان مړه شوي دي.
چې پوهیږي چې دا 15 دقیقې بعد مړکیږي، لاس ورته نه وایي، لوړ پیسې غواړي. مونږ 8 کسانه ځان لاس ورکړی دغه خدمات نه رسیدو د واجه دغه چې مونږ 2-3 ملګري اپندکس شوی وو، څوک عملیات نه کړي دغه ایچ آی وی ایډز لپاره هغوی خپل ځان د لاسه ورکړی.
په دغه غونډه کې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد ډاکټر محمد ایاز نیازی وویل، له ایچ آی وی ویروس سره د مبارزې لپاره باید دینی عالمان او د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ګډه کار وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د هغه هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. ترامپ دا پیغام پر ټویټر خپور کړی دی. د ولسمشر ترامپ تر دې پیغام مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د څېړونکي هیئت یو غړی له کاره لرې سوی. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اف بی آی په اړه سخت خبرې تر هغه وروسته پر ټویټر ولیکلې چې د رپورټونو په حواله د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څېړنیز پلاوي یو غړی له کاره ایستل شوی دی. د څېړنو مشري ځانګړی مشاور رابرټ مولر کوي. رپورټونه وایي چې مولر سږ دوبۍ د اف بی آی یو مامور له دې عمله له څېړنو ایستلی و چې داسې ټلیفوني پیغامونه یې استولي وو چې د ډونالډ ترامپ ضد ګڼل کېدلی شوی. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل، اف بی آی تر هر بل وخت اوس بد شهرت موندلی دی. ولسمشر ترامپ ادعا لري چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د هغه برای په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه له خبرو شوو رپورټونو سره تړاو نه لري.
هغه پرون یو اربیا پر ټوټر رد کړ چې د اف بی آی له بخوانی مشر جیمز کومی غوښتنه کړې و چې د هغه د ملي امنیت د بخوانی سلاکار مایکل فلن د کارونو په اړه د څېړنو لاس واخلي. مایکل فلن د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگټن کې د روسیې له بخوانی سفیر سره د اړیکو پټولو په تور له دندې لري شو. ترامپ پرون پر ټوټر ولیکل ما هیڅ کله له جیمز کومی غوښتنه نه وکړي چې د مایکل فلن په اړه څېړنې بندې کړي. دا د جیمز کومی دروغ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د جمعې پر ورځ اعتراف وکړ چې د 2018 میلادي کال د نومبر او د 2018 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ کار پیلولو ته تیارېدو په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د خپلې کتنې په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلی دي. مایکل فلن یوازې څلورویشت ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. فلن اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي.
تاسیازادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د کانګرس خبرونې د هیل د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچه بازۍ پر ناوړه دود د سیګار د راپور په اړه یو تحلیل خپور کړی. د هیل لیکي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د افغان ځواکونو په لیکو کې پر بچه بازۍ لګول کیږي، په داسې حال کې چې جنسي تجاوز د امریکا له قوانینو څرګنده سرغړونه ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د متحدو ایالاتو د حکومت سر مفتش یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي امریکایي پوځیانو ته مخکې ویل شوی و چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچه بازۍ مخنیوی ممکن کار نه دی. ورسپانه لیکي د امریکا قوانین پنټاګون ته په بهر کې له هغو پوځي ځواکونو سره د مالی مرستې اجازه نه ورکوي چې له بشري حقونو د هغو د سرغړونو په برخه کې موثق شواهد وي. په داسې حال کې چې امریکا له 2002 کال راهیسې د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز څه باندې 10 میلیارد ډالر لګولي. د هیل لیکي د امریکا حکومت له پخوا راهیسې پوهېده چې د افغان ځواکونو په قطو کې بچه بازي کیږي او د پوځ او پولیس ځینې قمندانان حتی د الکانو په تښتولو او له هغو په ناوړه جنسي استفاده کې لاس لري. ورسپانه د سرتیری ارون مکلین له قوله چې په افغانستان کې یې خدمت کړی لیکي چې وایي ډېر وخت کېږي چې طالبان په افغان ځواکونو کې د بچه بازۍ په اړه راپورونه خپلو لیکو ته د ځوانانو د جذب د مثال په توګه کاروي. نوموړی سرتیری وایي یو علت چې ملا عمر یې د طالبانو د مشرۍ مقام ته ورساوه همدا و چې هغه د هلکانو د تښتولو او پر هغو د جنسي تیري له عاملانو سره سخت چلن کاوه. ورسپانه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د امریکا خلک به هیڅکله دا ونه زغمي چې د دوی د مالیې له پیسو څخه په هیواد کې دننه د جنسي تیري لپاره کار واخیستل شي. خو د هیل لیکي چې د مالیه ورکوونکو ډالر په کندهار او کابل کې پر همداسې یو ناولي کار لګول کیږي. د لندن چاپ انډیپندنت ورسپانې د افغان روبوت جوړونکو نجونو ټیم ته د یوې با اعتباره نړیوالې جایزې د ورکولو په اړه په یو مطلب کې لیکي دا بریا ښیي چې که افغان نجونو ته امکانات برابر شي څومره لوی کارونه کولای شي. د هرات د 12 کسیز روباتیک ټیم درې غړو د نومبر له 24 تر 28 نیټه د استونیا په پلازمینه تالین کې د روبات جوړولو په نړیواله تجارتي سیالۍ کې ګډون وکړ او د اروپا یو با اعتبار جایزه یې وګټله. ورسپانه لیکي د هرات ولایت روباتیک ټیم ته پاملرنه سږ کال په جولای میاشت کې وروسته له هغه واوښته چې په امریکا کې د روبات جوړولو په یوه نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره غوره شو. خو وروسته له دې چې د دې ټیم غړي په کابل کې د امریکا سفارت ته د ویزې لپاره ولاړې نو غوښتنه یې لومړی رد شوه، خو له نړیوالو انتقادونو وروسته یې ویزې ترلاسه کړې. د نجونو په هغه سیالۍ کې د سپینو زرو جایزه وګټله. انډیپندنت زیاتوي چې دې ټیم د تالین سیالۍ ته د سولر انرژي په وسیله یو فعال روبات چې له کوچنیو کروندګرو سره د تخم په کرلو او ریبدلو کې مرسته کوي وړاندې کړ، ځکه د دې سیالۍ د ګټلو معیار د داسې روبات جوړول و چې یو مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیوال وي. انډیپندنت په لندن کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې د سفیر سید طیب جواد له قوله لیکي چې وایي د افغان روباتیک ټیم غړي د ټول نړۍ د خلکو لپاره یو ډیر ښه مثال کیدی شي او ښایي چې که افغانانو ته لازم لاتړ او د تعلیم فرصتونه برابر شي نو ډیر څه کولای شي.
روسیا غواړي راتلونکي میلادي کال جلا ډول انټرنیټ فعال کړي چې نورو هیوادونو ته به هم ورکړي. نور لیسمت څاروان ناوري.
روسیه غواړي چې راتلونکی 2013 کال جلا انټرنیټ فعال کړي. دا انټرنیټ به د بریکس غړیو هیوادونو ته هم وغځول شي. د ډیفنس ون د راپور له مخې دا انټرنیټ به له اوسني نړیوال انټرنیټه یعنی دومین نیم سیستم جلا وي. د روسیې د امنیتي چارواکو په وروستۍ غونډه کې د یوه ډي این ایس د متبادل په اړه خبرې وشوې. د دوی په وینا کې روسیه په دې کار کې بریالی شي له سایبري حملو به وژغورل شي. د دوی په باور دا انټرنیټ به د روسیې تر څنګ په هند، برازیل، چین او جنوبي افریقا کې چې د بریکس ټولنې غړي دي فعال شي. د بریکس ټولنې غړیو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د روسیې له لورې جلا جوړېدونکی انټرنیټ په خپلو هیوادونو کې فعال وي او کنه. روسی خبری آژانسونه وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2013 کال د اګست لومړۍ نیټه د روسیې د مستقل انټرنیټ د پرانستنې لپاره په پام کې نیولې ده.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه او کرامات وړاندې کوم. او د ازادي رادیو د لارې څخه و طالبان ورونه ته پیغام رسیدم چې د بازار غزا او د خدا زار ټول سلام بارک د کورو د سز او سنجرو د عام ولسی خلک ما بین سنه ده کړی تا دې مهرباني وکړي د ولسی عام او بغنا فنانو ملکی افغانانو په کورو سنجرونه مونږ سي تاسو هغه سنجرونه مونږ سي تاسو د مقابل جانب له خاص پراره بمبار کیږي یا توغندي فرا وریږي بیا د خلک پیمال کیږي د مقصد تاس پر غاړه دي. د خدا سامان.
هلو السلام علیکم. د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. پوښتنه مې د لوړپور مقامات څخه دا ده چې څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار څخه د ستر ګرنی د مقبلو کلي پورې زمونږ پلارني کلي پورې غځېدلې سړک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیچا هم دا سړک ته پاملرنه نه دي کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوو چې زمونږ سړک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګون د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مهله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سره کار پخه کړي، دورې موږ ته کلینیک فعال کړي. دا خدای په امان.
د ولسمشر دویم راستیال وایي چې له نږدې او لرې هیوادونو غوښتنه کوي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه کړي. محمد سرور دانش دا خبره پرون یک شنبه د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د میلاد النبی په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته په وینا کې وکړه.
از مرزهای ما منافع هیچ کشوری
زموږ له پولو بده هیڅ یو هیواد ګټه ونه غوښل شي. خو همغه څه چې موږ په نیابتي جګړو کې ګډون نکوو، له ټولو لری او نږدې هیوادونو هم غواړو چې زموږ له هیواد څخه دی د نیابتي جګړو ډګر نه جوړوي.
محمد سرور دانش دا څرګندونی ورسله هغې کوي چې د اجرایه ریاست دویم راستیال حاجی محمد محقق څورز مخ کې ایران ته په سفر کې ایران لخوا د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. د محقق دغه څرګندونو په افغانستان کې سخت عکس العملونه پارولي. جمهور ریاست ویلي چې د محقق څرګندونه د افغانستان د بهرنی سیاست او ملي منافعو خلاف دي او دغه مسأله به په جدي توګه وڅېړي. اجرایه ریاست هم د محقق دغه څرګندونه د هغه شخصي نظر بللای دي. د راپورونو لمخې د ایران لخوا په زرګونو افغانان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي د سوریې جګړې ته استول سوي دي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زرګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په ځنګړي توګه کلی چې د ملي اولې د حکومت د اجرایه رئیس دویم راستیال محمد محقق په تهران کې په یو غونډه کې په سوریه کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي په کور دننه یو لویه پوښتنه ده چې کچیرې د سوریه جګړه پای ته ورسیږي، د ایراني نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي د افغانان جنگیالي به څه کوي؟ په دې اړه له اجمل ان یو تفصیلي راپور اورو.
د ګڼو افغانانو سره پوښتنه ده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي، آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخکر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې بتري د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم لاتړ لاندې د 10,000 او 20,000 ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخکر کې راټول شوي، دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوختي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وای په منځنی ختیځ او افغانستان کې د ایران پخانی سیاست ته پکتو باور دي چې د فاطمین پونم لخرې به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخو هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالو په توګه وکاروي. نو مولي په ځانګړي توګه د ملشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته غواخو بللې.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغل نادری وای په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنیږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي، که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نورې خود جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې خای په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به د عوایدو او ژوند بڼه وي. خو زه ډیر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستیو تودو اړیکو ته په پام به ایران ممکن لدی لخکر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده وکړي.
بل افغان لیکوال او سیاسي شنون کې اسمت خانی هم له خغلی نادری سره موافق ده. نو مولوی وای له سوریه څخه راستنیدونکو افغان جنگیالي بل ځان سره یو ایرانی پلبي افراطی ایدیالوژي راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
فکر کوم چې دا به ډېرې ستونزې ولري او ډېره به مشکله وي چې دوی د افغاني ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسله وال معاشیت باندې ګرفتاري او بالاخره دوی به د اعتقاد یا د ایدیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایدیالوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتې باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران د منافعو سره د قوماندي ایدیالوژي وي او دغسې ترسره شوې ایدیالوژي به وي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکو خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړی وایي سنی افراطیت لا د مخه په افغانستان کې موجود دی، که د ایران په ملاتړ جنګیدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیعه عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون تحصول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
همدارنګه هغه افراطي توندلارو سنی مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعديږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کړي او د دوی په ضد باندې عملی توجیه کړي او بل اخره د دغه دواړو افراطي ډلو د افغانستان کې سره خطر په خطر سي. دغه تشويش به زړه کړي زیات د افغانستان کې، ځکه افغانستان یو ځنه هواد په دې منځخه کې د اقل شي د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنايي غورسنګ هغه خوځښت چې پکې تر ډیره هزار اسوانان راټول شوي، د غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي، څو د منځني ختیځ جګړو ته په یوه او بل پلمه هلته د افغان ځوانانو استول بس کړي. د روخنايي د غورسنګ له یو مخکخ داوود ناجي څخه مې د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېښنو په اړه وپوښتل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنگیږي. نوموړي د اندېښنې وړ مسله وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې په سوریه کې په دواړو خواو کې افغانان شته. د په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو په لیکو کې افغان وسلوال شته چې دا دواړه د افغانستان راتلونکي ثبات له ګواښ سره مخ کوي. خغلی ناجي افغان حکومت ملامت کړ چې تر اوسه په دې برخه کې ایرانی لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریت که افغان ها در دو طرف دارن
از این مجبوریت داود ناجی هغه مجبوریت چې افغانان په دواړو لورو کې لري، لدی مجبوریتونو هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دي چارې له بده مرغه له بده شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرایی ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په سرګند نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید د خپل کډوالو د حقونو دفاع وکړي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغل ناجی سره موافق دي. وای
مسئله بسیار خطرناک
است و خغل نادری وای دای وړیر خطرناک مسئله ده، خو ډیر د تاسف سیدا ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي، خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسئله ډیره جدي نه دنیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته ختی کوله زنه پویګم چې خغل کرزی ولې په وړاندې داسې خاموش
کرزی این همه خاموش
می بود در برابر ایران. څومره مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریه او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استول موضوع له ایرانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره یاد کړي، خو افغان شنون کې وای حکومت له ایرانی لوري سره تر اوسه د اندېښنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاد کړی او که اوس هم اقدام ونه کړي خای یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د
د انصاف پلټکې
یو چاغی پسې ورشبل یو غی پسې ورشبل یو غی پسې ورشم دې کې ربانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نوښت ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس وایي چې پلار یې سمو د مخکې په کابل کې په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شو خو د اکرامې او نورو ټولو امتیازاتو اسناد یې بل چا ځان ته جوړ کړي دي دی وایي دې مسئلې پسې ډېر وګرځېد خو هیچا یې عرض وانه خیست د ده ستونزه مو د کابل ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه لومړی به د ضیاء الرحمن ضیاء ورپسې به د کابل ولایت د چارواکو نظر واورئ تاسې نوم څه دی
زما نوم ضیاء الرحمن ضیاء ده او البته د کابل احمدشاه بابا
په څه خاطر دې تلیفون کړی ازادي راډیو ته
در مې د کرکټ بورډ مخې ته شهید شو کارمند محافظت د ریاست دانه و
ستاسې پلار په امنیت کې سرباز و کو افسر و
افسر و افسر و رتبه یې جګران و جګران زمونږ په سیاحت کښې اوس بل کس کوټه شوی دی کوم وثیقه او کوم امتیازات چې شهید لپاره ورکول کېږي په شامل د اکرامې او د نور امتیازات چې دي دی ټول په سیاحت کښې زمونږ ځان ته جوړ کړي دي
ستا د پلار نوم څه به د دغې سړي چې دا وثیقه یې ځان ته راړولې د دې نوم څه دی
زما د پلار نوم خلقداد ده او مربوط د کنډک د اول د ریاست دا څخه و او هغه سلامت خان نومېږي خپله د پخوانۍ مجاهدینو له ډلې څخه ده د خپله پغمان کښې مغه د زور څخه په استفادې سره دا امتیازات هم د شهید ځان ته اخیستي سکن په خپل نامه کړی و
دا اسناد تاسو تکمیل کړي وو کوم ځای ته هم رسولي وو
اسناد مونږ خو داسې پوه نه وو چې د شهید لپاره کومه وثیقه به جوړېږي ځکه پلار مشر زوی زه خپله وم او دومره په دولتي چارو کښې دومره ګرځېدلی نه وم نو کله چې مکتوب راکړله ریاست څخه رئیس د محکمې د پغمان ته چې احمدالله فروتن نومېږي هغه ته مې وړل نو هغه پلي ته ووه هغه ویلې چې وثیقه خو وخته بل چا جوړه کړې ده څنګه جوړه کړې ده شهید اولادونه مونږ او وثیقه بل څوک جوړه کړي دې ته راغلم ریاست ته ویلې دا ستا په حق نه کېږي وثیقه البته داسې یو جواب یې راکړ ریاست ته راغلم ریاست دې ته بل مکتوب راکړ چې په مکتوب کښې بېخي هغه د امنیت ملي د اساسي قانون ماده پکښې ذکر کړه چې ګوره په دغه مادې باندې د شهید اولادونو دا وثیقه حق شي هغه هم بېرته پلي ته ووهه ما ویلې ګوره بې عزتي مه کوه چې د رئیس امضا ده پکښې او د ریاست چاپره مهر ده پکښې درګوي او له هغه څخه استفاده کوله
وثیقه کوم ارګان تاسو ته جوړوي
دا خپله ریاست د محکمې د ولسوالۍ د پغمان
یو مکتوب خو به د امنیت نه ورته ویسئ چې هغه وي جوړ کړي که نه دغه کار اوس کومه اداره کښې بند دی
دا کار خپله ریاست د محکمې د پغمان کښې بیا لاړم د شکایت لپاره ریاست د اصناف د کابل ته لاړم ریاست د اصناف د رئیس د اصناف د کابل هغه ورته زنګ ووهه چې دا کار یې وتال کړه هغه بیا ورته ویل چې بچه شم به ما رهي شو ما حال نه کړم زه چې هلته لاړم ما ته ویل ګوره د ګډه شو بې معنه بیا اختار بېخي راکړه چې تهدیدوم بیا هغه کوم بېخي ډسې یو اختار پسې سزا کړه سترې محکمې ته هم معرفي کړم د ریاست له خوا یوازې د سترې محکمې ته لاړم هغه ویلې چې مونږ به د رئیس د محکمې د پغمان دا را وغواړو چې هغه سره به خبر وکړو نو بیا نه پوهېږم د هغوی له خوا هم کوم احوال رانغی چې لوی څارنوالۍ ته هم تللی یم لوی څارنوالۍ کښې هم د ما هغه چا نه ده اورېدلی ډېر ځای ته تللی یم زه خپله د پلار مشر زه یم که نه یعنې خپله د یولسم صنف کومه تعلیم یم زه هم چې شهید امتیازات بل څوک واخلي نو زه خپله څه وکړم دا تعلیم څنګه کړم او له ما نه تقریبا اووه تنه خویندې وروڼه واړه دي چې یو میاشتني په شمول کښې اووه میاشتنی ورور هم زما شته ده زه چې څنګه څه وکړو بیا
تاسو اصلي اوسېدونکي د پغمان ولسوالۍ یاستئ
هو د پغمان نه یو اصلا د کابل د پغمان خو اوسېږو ارزان قیمت کښې تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې هلته هم کور ده
داسې اسناد یا څه مسئله چې شي د وثیقې یا بل شی بیا راجع کېږي ولسوالۍ پغمان ته او هلته یې خلاصوئ
هو هلته یې خلاص
کابل والي ته دې عریضه نه ده کړې
قومندانۍ ته تللی وم قومندانۍ ته تللی وم جلب یې کړ بېرته یې خوشې کړ
ستا مشکلات به مطرح کړو هغه مسؤول ارګانونه چې دي هغې سره به یې مطرح کړو
خیر اوسه ډېره مننه کوم
د انصاف په لټه کې
د ده ستونزه مو د کابل د والي لوایاند ښاغلي نبیولا پیرخیل سره شریکه کړه جناب پیرخیل د کابل خار د ارزان قیمت لسیمنه د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس آزادی رادیو ته تلیفون کړي او وایي چې زه اصلي اوسیدونکی د پغمان ولسوالۍ یم او سموده مخکې چې د کرکټ بورډ مخې ته یو چاودنه وشوه پلار یې پکې شهید شو. لیکن یو بل کس چې سلامت خان نومیږي او د پغمان ولسوالۍ دی د ده د پلار په یوازې ځان ته اسناد هم جوړ کړي، اکرامیه هم اخیستې او نور امتیازات چې یو شهید ته ورکول کیږي هغه ټول اخلي. دا وچ ما هلې ځلې وکړې خو د پغمان په ولسوالۍ کې مې کار نه کیږي او ګواښل کیږم. تاسې څه کومک کولی شئ د سره؟
ډېره مننه جناب سنت له تاسو څخه چې دغه ستونزه مو تر مونږ راورسوله. تاسو معلومه ده چې موږ تاسو له ډېر مکار دښمن سره مخ یو، له بده مرغه هر ورځ موږ تاسو چې وازوال په شهادت راوتو کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او په ټوله کې د کابل ولایت سي اداره د شهیدانو او ټپیانو کورنیو سره یې تل مرستې کړې دي او موږ دې ته ژمن یو چې د شهیدانو او ټپیانو کورنیو لاسنیوی وکړو او د هغوی حقوق خپله د شهیدانو وارثینو ته ورسوو. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست مونږ هر میاشت هغه تاسو معلومه راکړل چې یو څوک چې هغه خپل اکرامیه یا هغه یو لک افغانۍ کومک تور سره کیږي خپل تې مراحل لري چې هغه کشتی ورګانونه او دغه رازولات مقدم تاییدوي او رسل هغه نه بیا د جمهور د اجرا رئیس حکم په اساس باندې هغه پیسې دوی ته توزیع کیږي. کومه ستونزه تاسو سره شریک کړه خدای نه کوي چې دا ستوي وي، ځکه د موږ په اړه باندې موږ پلټنه وکړو. کچیر دغه ستوي دا خو ډیر غلط کار شوی ده. مو ولایتي اداره ژمنه ده چې دغه د جولات ته مخکیات کړ د پلار شهید شوی ده. مانو چې دوه سره مرسته او دا موضوع ته جدي ډول سره وچړو. موږ هیڅ کله د کابل ولایتي ادارې ته هیڅ کله د غملو وړ نه ده چې د شهید حقوق ضایع شي، بلکې موږ غواړو چې د شهیدانو له کورنۍ سره په وخت باندې لازمي مرسته ترسره کړو.
جناب پیرخیل، که د تاسو دفتر ته مراجعه وکي نو سمرسته به ورسره وکي، اسناد به وګوري او په دې سکه سهیله مندي شته؟
د شهیدانو وارثینو ته چې کله پیسې ورکول کیږي هغه ته مراحل لري چې دوی فرما اخلي، دغه فرما کشتی ورګان هم تاییدوي، دولت مقامي هم تاییدوي. نو دا کوم اسناد تاسو سره سره شریک کړل، دغه کس کراچي ولایت مقام ته مراجعه وکړي. د کابل ولایت مقام دروازې د شپه او ورځ دولسونو د خدمت لپاره موږ منو چې دوی ستونزه حل کړو.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د پغمان ولسوالۍ یو اصلي اوسیدونکی ضیاء الرحمن ضیاء چې اوس د کابل ښار په ارزان قیمت سیمه کې اوسیږي وایي چې د ده د پلار د شهادت ټول امتیازات او اکرامیه یو بل کس په جعلي توګه د ځان په نامه کړې ده او د کابل ولایت د مقام چارواکو ژمنه وکړه چې دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو دوستانو ته پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هله ومني ستاسو دل خوشی په هله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره در تخبروم. د خبرونی په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي. نن
زما نیمه د هلمند ولایت دلته یو کشر الکې دي او مر بیا د چې د تنزل ششوانو ټول ټول سکلو یې خلاف تقریباً
د دغه ورور د اړیکې کیفیت سم نه و نو شمیره به زه بیا درته وایم: 0 9 0 1 0 1. یو بل اوریدونکی له کندهار زنګ وهلی دی، دی هم د یو داسې کس په اړه معلومات راکوي چې له خپله کوره لیرې دی.
زه عبدالولی د کندهار د ولایت څخه دا خبرې کوم. یو سړی دی احمدجان نمیزي، خامخا به د 28 کالو دوره عمر لري، مرجع د سنی اوسیدونکی دی. هر سړی کولی شي که په دغه کړه د معلومات غواړې په دغه شمېرو کې ما ته زنګ ووایي. دا سړی زموږ سره دی. سپر وه سپر وه درې دوه دوه پنځه څلور سلام تماس ونه شي چې موږ دا سړی په لاس ورکړو.
السلام علیکم. زه بادشاہ آغا د روزګان ولایت د چشنو د ولسوالیت څخه تر هغې د کلي څخه خبره کوم. دا دوه کاله کېږي چې د نجیب الله په نامه یې دلته زما سره راسره دی. نو د هر چا چې شناخته دی د هلمند یې دی. د هر چا چې شناخته دی و دغه شمېرې ته دې زنګ ووایي. شمېره ده صفر اووه څلور څلور صفر درې اووه پنځه درې څلور. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور څلور صفر درې اووه پنځه درې څلور. السلام علیکم
دوستانو. که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپروو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمېرې مو حتما ووایاست، څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سئ تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې ترسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115.
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښ لرټوي په کډه به وورو.
اورور زموږ کې دی زما یو ور دی د نوزاد ولسوالۍ سرنګ کوم. زما یو ور دی د فتح خان په نامه دی. زه په توخان میغم د فیدولیا کرزی دی د نوزاد ولسوالۍ دی د هلمند ولایت دی. د ډېر سکان دی یو نیم کال کې چې ورک دی. دا فتح خان بر ته د ازادۍ پر دی کې نشر کی. والسلام په کرام
من نن ورځ ستاسو پیغام وارد خوش میرمونه دی ویلې. زه به اوریدونکو ته وایم 0 و ات ن 0 و یو دوا شپاج چلور.
بلی السلام علیکم. زموږ د یو اکا زوی دی فتی نومېږي. د دوه کاله کېږي د کوره راکه سوی دی. که دی چېرې زموږ غږ اوري یا بل یو مشر یې په دې اړیکه شمېره ونیسي 0 و 1 درې سوه یوویشت اته سوه دولس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه له کندهار میوند څخه خبرې کوم. له بنجمر څخه زموږ یو ملګری ورک دی د طایب جان په نامه سره چې دی د مطلبو د معروف ورور دی. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې برمچو نه درکه سوی دی. د کیبل لپاره تللی و کندهار ښار ته. نو تقریبا دوه کاله کېږي چې نه درکه سوی دی. قربان یې ډېر پسې پریشانه دی. ایا مسلمان ورور ته که معلومات وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0 و 0 شپږ دوه 0 شپږ دوه اته صفر. یو اری بیا دا شمېره وایم 0 و 0 شپږ 2 و 0 شپږ 2 و 0 اتیا. او بله شمېره بیا ده زموږ د ورور 0 و 0 پنځه 3 و 0 پنځه 9 3 و 0 پنځه 10. هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي دغه قربان یې ډېر پسې پریشانه دي نو موږ ته دې حتمي او ضروري زنګ ووایي. یا هم که چېرته د چا سره ورسره وي زنګ دې ووایي. تقریبا دوه کاله کېږي چې دی نادرکه سوی دی. دی برمچي و برمی وله. نو کندهار ښار ته تللی و د کیبل دپاره. نو یو ځل یې مخکې اړیکې ورسره ټینګې شوې وې خو متاسفانه هغوی بېرته اړیکې ورسره پرې شوي دي. اوس هغوی هغه کومې اړیکې چې دوی ورسره نیولې وې د هغو ملګرو لمبار اوس کار نه کوي. که چېرې هغوی زموږ اواز واوري لطفاً دې دغه شمېرو ته زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومین یم. اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. ما یو دوست د جاوید احمد په نامه کچاګېدلې. یا څوک چې د په اړه معلومات لري نو لطفا ما ته په دغه شمېرې سره زنګ ووایي. صفر او سوا نه نوی صفر اته نوی سلور سوا اته اویا سی پمان.
السلام علیکم، زه نقیب الله د هلمند ولایت د ګرش کلوسری اوسیدونکی یم. زما یو ماما دی چې تقریبا اتلس یا نولس کاله کېږي ورک دی. نعمت الله نومېږي، د سپین مسجد د مالګیر د سیمې د انیزو د کلي اوسیدونکی دی. ورونه او خویندې سترګې په لاره دي. هر چا ته که معلوم او یا په اړه معلومات لري نو هیله ځینې کېږي چې د دغه نمبر سره دي تماس ونیسي. نمبر دی 0 اته څلوېښت نه پنځوس و دېرش نه پنځوس. بیا یو ځل بیا تکراروم، 0 اته څلوېښت پنځوس و دېرش نه پنځوس. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، د آزادۍ راډیو د ورکشاپ پروګرام سلام نه وړاندې کوم. ما یو انډیوال دی، عبدالواحد عبدالمجید دی، د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل کلي اوسیدونکی. د درې میاشتې مخکې جربات راوتې ده ورکشاپ دی، که چاته پته وي نو په دې نمبر یې راته زنګ ووهئ. 0 اته شستو اف 0 4 3 1. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جان غایما د منش احمد د احسان الله ورور مل ماور فلید د پاکستان په لای د جیم ایچ کی وی ورک دی. والا نمبر در کما په نمبر واخې پیدا ک زنګ راته 0 و 0 3 1 0 3 8 0 نه دا سړی ورک دی. ار سوچ درک لري یا د خپل اوري شکاره چې زنګ راته وای.
السلام علیکم، زال گل ولی ته هلمند ولایت سال سره تماس کوم. ما یو راکاز د دوا کال کیږي چورک دی، چې اره وسه په جاک نه مناتی یا د مست زنګوي او یا د کده خپل اوري خدای دې زنګوي کده نه اوري یو بل ملګری دې زنګوي. زبا یو ور ټلیفون سره وان څه په وسه واویا سریسو یو شت اته سو دوارس یو ور بیا د ټلیفون سره وان 0 اته څلوېښت اته څلوېښت. السلام علیکم.
اورم السلام علیکم. زما نوم عبدالنافی دی، دا زما ورور ته وسام په نامه ورک شوی دی. دغه ټلیفون دی بار زنګ وی که پیدا شه په و ته پر و اته دوه نه پنځه څلور اته یو دوه.
السلام علیکم، زه بخلا د زابل ولایت د شاجی ورسالی د ممتخی د کلي څخه خبره کوم. نو دی د ماما زوی د دا څلور پنځه کاله کېږي چې نادره کړم چې څوک په دې عبدالسلام یمېږي که ته څوک په دې د ده معلومات لري یا دی به خپله دا دغه اوري. کورنۍ یې ډېر سرګردان ده، واده یې ورته کړی ده چې ولاړو پاکستان په دې ځایو کې چې وګرځېدو پیدا نه کوي. ته ورته یا دا غږ دا زما زغ دی په خپل اوري یا نه نور انډیوالان اوري. ما ته دې پر دغه شمېره زنګ وي 0 اته 5 څلوېښت اته اویا شپږ دېرش. شمېره یو ځلې بیا وایم 0 اته 5 څلوېښت اته اویا شپږ دېرش. وسلام.
بلی السلام علیکم، زه رضی محمد اخلاقی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. په الحال د هلمند ولایت په سو د سیمې څخه خبر. زما یو درې میاشتې کېږي چې د کورونا درک شوي دي. نو اخشی مې سردار محمد نومېږي، د سروار اکا زوی دی، او ورور مې بل احمد نومېږي، غوث اکا زوی دی. نو څو شپې مخکې دا اوازه وه چې د ګریش یو نفر اله شوی دی، او ویلي دي چې دا دوه په پلچرخي کې بندیان وو. موږ ته یې وویله چې ولاړ شه که ګریش ته ولاړه زما په حالات زما شناختګان خبر کړي. نو اوس دا موږ ته نه معلومېږي چې دا هسې درواغ دي که رښتیا خبره ده. نو که چېرې دغه بندي زما اوازه اورې، بیا به دې خپله په دا شرخه په زندان کې اواز اوري. هم د دغه زندان نور مشران او یا نور بندیان اله شوي وو لیدلي په دغه نامه د عبدالرحمن د سردار محمد په پلي شرخي کې دغه دوه نفر لیدلي. نو دوی کولای شي چې زما سره د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېره د 0 و 0 2 2 1 0 9 8 5. یو ځلې بیا تکرارم 0 و 0 2 2 1 0 نه اته پنځه. دا د ټلیفون شمېره ده. وسلام احترام.
السلام علیکم، زه مصدق د نورستان ولایت نه خبرې کوم. عبدالواحد په نوم یو هلک د عبدالمجید زوی د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل اوسیدونکی. تقریبا دا دوه درې میاشتې ورک کېږي چا ته پته یې نو زما په دې نمبر مونږ ته راپور راکوي، صفر اویا اووه شپېته څلور دېرش درې سوه یو، صفر اویا اووه شپېته څلور دېرش درې سوه یو، یو لک افغانۍ جایزه ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، شراغا د کندار ولایت ناسی سره پتہ ما اس کے احمد ما یو کا ورک پی د عبد الودود په نامه دی کی هر چا ته معلومات مصدی په داش میرا زنګ و خیسه پراویا پنځه اویا درودیش دو سو یک دو سو بل شمیره ده سپر و سپر و سو شپور دیر شپور اویا وشفیت دورن نمانه دی لالا شریف محمد شاہ محمد داود او قدوس بل غرادی محب اللہ و سلام.
السلام علیکم، حبیب عمر ہلمند ولایت تاسو سره پتہ ماس کیم، نو یو دوست د ګولی په نامه دی ډاکټر ماما زوی دی د پوسټي څخه د پاکستان د پوسټي د سیمې ته وتلی دی د کور د شل کال کېږي چې مړه کې نشته. ګولی د ډاکټر ماما زوی دی، کار کاته معلومات یې ما ته دې په دې نمبر زنګ وي صفر و سوه شپږ ګروپ پنځوس شپږ دېرش دولس. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت عینو مینه څخه خبره کوم. ما یو کار دغه بسته تقریبا درې کال کېږي، تقریبا درې کال کېږي چې ما څنګه درکه سوي دی د عبدالقدوس په نامه دی د رسول په نامه دی هغه نه درکه سوي دی کار چاته معلومات موږ د په دغه شمېره زنګ وي صفر اویا پنځه اویا درې دېرش دوه سوه یو پنځوس بل شمېره صفر اویا اووه سوه اووه پنځوس یو درې پنځوس هر چاته معلومات یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي شرمی به مرکو و سلام. السلام علیکم.
دا آزادی راډیو کارکونکي، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باغ سلام په نام د میرویس د قادس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د سرګل چوکاجزی چې دغه شرچا ویلې ده چې ډېر وخت کېږي بې درکه دی چې بندر عباس کې ځایګر شوی دی، نو معلومات نشته دولت په لاس کې ځای باندې څنګه دی، نو دا معلومات کوم وګصه راکې. نو زه د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ د ګوندی اوسېدونکی یم. از ما نوم ده جمیر آجان، پا ده لنبر ده ما تزنگوی هر ورور شده شپر و شپر دو شپر و یو چلور شپر شپر بیام تکرارومی شپر و شپر دو شپر و یو چلور شپر شپر و سلام ساسو پدرانایی.
السلام علیکم، در از نیولای تقربا غلای سادی ما یو درادر وخت نو تقریبا دوی څلور میاشتې کې چې دغه معلومات کچاته کریملانی وی نو کچاته معلومات یې شماره د زنګو یې صفر اویا نشپېته دېرش دوه سوه شپېته یو زر دېرش شماره وایي صفر اویا نشپېته دېرش دوه سوه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم، من مودل ستاس نه د ورک پروګرام نه خان مشهور په مدشه د پنځه کال کیز د کندهار د ولایت غمن دی نه د رکستوي د انسو کې فارم نه ما کړل نو مسه دې په دغه شمیره تماس ونی څه پر بیا ته تل وښ شپته نه سو درته تل وښ. السلام السلام علیکم، زاد الغفار لی پختکام یزان به سوال علی مو یو روز اسلام احمد نمیزی علی از چند سر ای مکار به دوغ شماره جرنگ را سو سی پر و ن ات شپا تلور و سی پر دو ات در شماره دی ما تا زنگو وگی غط میرابانی دی دا یعنیم کار که دی سی برک دوغ شماره دا
دا زادې راځو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه محمد عمر یم، ننګرهار ولایت جلال آباد، او زوی مې سید عمر نومېږي، شپږ دېرش کلن دی، عصبي تکلیف لري، دا پنځه میاشتې کېږي چې رانوتلی دی، او یخنی ده. بس چې پار چا پېښ شو تو دی وساتې، یو په دوه مصرفې ورکوم او ما ته په دغه لمبر تلیفون وکړي صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې
سید عمر نومیږي، عصبي تکلیف لري. بس ډېر تشکر به یو د یخنی در مونږ ته خوب والا کې نه کول و ټول واړه او غل ژاړي او خفه دي. نو خو خو بس که چا ته په لاس ورغی ما ترې په همدغه تلیفون بیا هم ویم 0 4 4 9 6 3 0 3. وسلام
بیا زاده راډیو ټول اورېدونکو تاسو سلام راوړئ. د ورکې یو اعلان ته یو هلک چې اسدالله نومېږي، عمر یې 12 کاله دی، د عبدالواحد زوی ده، د غزني ولایت د ګیلان دی ولسوالۍ د سنتکسي کلي اوسېدونکی چې پیالان یې کور د کندهار په ښار کې په لویه واله کې د شاولي کور پر پمپ باندې ده. له هغې مدرسې څخه چې بلالیه نومېږي، د غزني د ولایت د لاندې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کې موقعیت لري. له 8 ورځو راهیسې نادرکه شوی ده که هر مسلمان ورور په هکله یو معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره باندې دې زنګ ووهي. 0 4 1 1 3 3 3 3.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو، او کچيري تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځینو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پریږدي، موږ هم خاطر ته خبرو او د خپل دوستانو نشانه پکښ وست. یو ځل بیا د خبرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تایر روشان لمرستې څخه مننه کوم، او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم.